לאמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوسل ته په واشنگټن کې د غرمې 12:30 بجې دي په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري په موساقلا کې جګړه روانه ده او 150 سیاغیان پکې وژل شوی دي په یو نوې خبرو شوی رپورت کې ویل شوی دي چې پاکستان د کال شل اتمی بمونه جوړوي او جنوبی کوریا او امریکا د شمالی کوریا د غواخونو نه علاوه نن ګډ نظامی تمرینات پیل کړی دي. نن د جمعې ورځ ده، د 1499 کال د سمبلی د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د اگست میاشتې 28مه کیږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د ادبی ډیری پروګرام لرو او نن مو ځوان شاعر لالا خان خروټ هم ملما کړی دی. که پښتنه لري لږ ورسته ټلیفون وکړي. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ کې په جګړه کې په لسګونو یاغیان وژل شوی دي. د افغانستان په جنوب کې په داسې حال کې سخت جګړه روانه ده چې د افغانستان امنیتي قواوې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په مرسته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره متقابل بریس کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ویلی دی چې په نننۍ جګړه کې شاوخوا 150 سیاغیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د هلمند والی نطاق عمر زواک داسې ویلی دی.
تاسو سمارونه لکه څنګه کله ولسوالۍ په کوم ساحو کې چې افغان امنیتي ځواکونه ټپي شي په ویوه په غوځینو کې فعلا عملیات روان دي چې د مرکز تازه فورا رسیدلی دا او تر څنګه هوایي او زمینی قوتونه دواړه شامل دي چې هغه به خپل عملیات په مخ باندې وړي.
طالبانو د روانه هفته په پیل کې د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ ځنې برخې ونیولې او په دې توګه د هلمند مرکز لشکرګاه پلوري د خپلو جنگیالیو د پرمختګ لپاره لار خلاصه کړه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دا منلې چې امریکایي الوتکو په وار وار په موسی کلا کې د یاغیانو په سنگرونو بریدونه کړي دي او یو شمیر بارنیو عسکرو د افغانستان د قواو سره په ځمکني جګړه کې هم مرسته کړې ده. د افغانستان د سیمه ایزو چارواکو په وینا طالبانو په موسی کلا باندې د سلورو خواو نمرید کړي وو او د مخه تر دې چې د دې ولسوالۍ کنټرول په خپل لاس کې راولي لږ تر لږه 15 افغان عسکري وژلي وو. د چارواکو په وینا طالبانو د مخه د نوزاد د ولسوالۍ نیولې وه چې په موسی کلا باندې د برید لپاره ورته زمينه برابره شوه. په افغانستان کې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د ناټو په مشهي د ائتلافي قواوو د جنگي ماموریت په پای ته رسیدو سره طالب جنگیالیو یو لړ پرمختګونه وکړل خو وینه شکرای چې نیول شوی سیمه تر ډیره په وخت پورې وساتي. بل پلو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هڅې کوم نتیجې ته نه دی رسیدلې چې د حل لار پیدا شي او د منتقدینو په وینا د ته ارتیا ده چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وشي چې د سولې د خبرو لپاره په یاغیانو باندې فشار راوړل شي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی جګړه ځکه روانه ده چې د افغانستان اشغال لا پاتې نه دی رسیدلې. په داسې حال کې چې طالبان جنگ د افغانستان نه د بارنیو قواوو په بشپړ وټل پورې غني خو په بشپړ وټل پورې مربوط غني خو جمهور رئیس غنی د هیواد د دولتي جوړښت په سر هر ډول روغه رد کړی ده. د استاد سیاف کورته نږدې راکټونه لګېدلې دي مګر مالی او ځاني تلفات نه لري. جمال الدین بدر استاد سیاف ته نږدې یوې منبع ویلې دي چې دا راکټونه د سیاف صاحب د کور په 500 متره کې لګېدلې دي.
نه لیدا احمد داسې کوم تلفات نه لرو. حدود یوز بجی و چې دوستان سره تاسو ته ناس تو زما مجلس ناس تو ما دومي زایدل تقریبا د کورنا خوشات تقریبا 50 متر او 30 متر کې ولګید او دیو د اوازم د سختو او تاثیرم د سختو.
د امریکا غږ آشنا رادیونه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د افغانستان حکومت د ملکی تلفاتو د کمولو لپاره یو لړ تدابیر وځ کوي. د ارګنه په خبرو شوی بیان کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت په وروستۍ غونډه کې ټول حکومتي چارواکي مکلف کړل چې په ټولو پوځي تحرکاتو کې د ټولو قانوني احکامو سخت رعایت وکړي. جمهور رئیس دغه چارواکو ته ویل چې د خپل عملیاتي پلانونو په جوړولو کې د ملکی وګړو په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو مسؤلیت او د بشري حقوقو رعایت ته پوره پام وکړي. همدغه راز جمهور رئیس غنی د هوا ټولو دفاعي او امنیتي ارګانونو ته وظیفه وسپارله چې د ملګرو ملتونو د سازمان لمرستندوی ادارې یعنی یوناما د هیئت سره په همکارۍ د ملکی تلفاتو پیښې په دقیق ډول وڅېړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په یو نوې خبر شوی رپورت کې راغلی دی چې پاکستان د کال شل اتمی بمونه جوړوي او په یوې لسیزې کې به د نړۍ دریم اتمی قوت شي. د کارنګي د سیډنې مرکز پر رپورت کې راغلی دی چې پاکستان اوس حد اقل 350 اتمی کوپړې لري. یوازې روسیه او امریکا د دې شمېر نه زیاتې اتمی کوپړې لري. په رپورت کې دا هم راغلی دی چې پاکستان ځکه اتمی بمونه جوړوي چې د خپل سیال هند سره ځان برابر کړي. پاکستان تر اوسه پورې د دې رپورت په حق له تبصره نه ده کړې. امریکا او جنوبی کوریا خپل ستر ګډ نظامی تمرینات پیل کړی دي. دغه تمرینات د پرچین په سرحدي خار کې نن د جمعې په ورځ پیل شوی دي. د امریکا د پوز د پیاده عسکرو د دویم فرقې د ټولي قومندان جیسن یو ویلي دي چې دغه تمرینات باید شمالي کوریا ته یو واضح پیغام ورواستوي. د ویلي دي د تمریناتو په مرسته موږ د کوریا د جمهوریت په حق خپل معلومات زیاتوو او په خپلو مشترکو توانمندیو باندې غور کوو. د دغه تمریناتو هدف دا دی چې زمونږ پیاوړتیا په ډاګه شي. کچېر شمالي کوریا کوم پرونکو اقدام وکړي نو دوی به زمونږ په پیاوړتیا باندې پوه وي. موږ د دغه ګډو تمریناتو په لړ کې د یو بل د ورتیا په حق له ډېر څه زده کوو. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. دغه ګډ نظامی تمرینات په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو وختونو کې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ اندېښنې زیاتې شوې دي. د غراز نظامی تمریناتو تل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په غوسه کړی دی او هغه معمولا په جواب کې د سیول او واشنگتن په ضد قوي ګواښونه کوي. د شمالي کوریا رسمي خبری آژانس د ښاغلي کیم له قوله لیکلي دي چې د شمالي کوریا د اتمی وسلو له برکته دوی وتوانېدل چې د جنوبي کوریا سره یوې مهمې موافقې ته ورسیږي. دغه موافقه د دواړو خواو ترمنځ د پانمونجان په سرحدي خار کې د ډیرو مذاکراتو نه وروسته شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو ته چې د جنوبي کوریا نږدې ملګری هیواد دی هرکلی کړی دی. متحده ایالاتو هیله څرګنده کړې ده چې دا موافقه به د دې سبب شي چې د کوریا په ټاپو وزمي کې اندېښنې کمې کړي. د اوکراین پاوز او د روسیې طرفدارو یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې بندیان تبادله کړي دي. دا د هغه موافقه یو برخه ده چې دواړو خواوو پر روانه هفته کې کړی ده او په لړ کې به د سپتمبر تر اول نیټې پورې روان تشدد پای ته ورسیږي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې 12 یاغیان د 12 اوکرایني عسکرو سره تبادله شوي او آزاد شوي دي. په داسې حال کې چې د بندیانو تبادله کېدله په لور پرتو سیمو کې د ډزو غګونه اوریدل کېدل. د روانه هفته په سر کې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اروپا او د امنیت د همکارۍ د سازمان په استازیتوب خبرې وشوې او په لړ کې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سپتمبر تر اول نیټې پورې به جنگ په ټپه ودرېږي، ځکه د سپتمبر اول نیټه باندې خونځي پیل کیږي. پرون د پنځشنبه په ورځ د اوکراین چارواکو ویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې 9 عسكر وژل شوي او 14 تنه ټپي شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په بیجینګ کې د چینایي چارواکو سره خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسولی دی او لیدو کاتی کړی دی. میرمن سوزن رایس نن د جمعې په ورځ د چین د لوړپوړي ډیپلوماتیک یانګ جی شي سره وکتل او ټاکل شوی دی چې وروسته د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ سره وګوري. میرمن رایس په داسې حال کې چین ته تللی دی چې ټاکل شوی د بل میاشت د چین جمهور رئیس ښاغلی جی واشنگتن ته په سفر راشي. د اوتریش چارواکو ویلي دي چې دوی درې کسه د هغو یو او یا مړو د قضیې په حق لنیولې دي چې د یو لارې موټر په شاکه مندل شوی دي. د غلارې د اوتریش او هنګری ترمنځ په لوی لار نیول شوی ده. چارواکو مخکې ویلي وو چې د نیول شوو کسانو له ډلې نه دوه تنه د بلغاریې دي او دریم کس د هنګری دي. د اوتریش پولیسو په پایل کې د مړو شمیر د 40 او 50 ترمنځ ورکړی وو، خو نن د جمعې په ورځ ویل چې یو او یا مړی موندل دي چې